یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځینه ولیدي. راپورونه وایي چې دا میرمنې له تیرې وې اونۍ راپرې خوا نیول شوې دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر کې لیکلې. هغه زیاته کړې چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. تاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړې. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو امرې د اکشن بی پورس ورکړی و. عمران خان په ټویټر کې لیکلی دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دې هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. د اروپایي ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا دین ویرلین او د اروپایي کمیسیون جګپړې ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له پرز میسل ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نږدې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدی. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
د دې موضوع تر څنګ مو په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو له شکایتونو خبرو.
خبریالانو نیبل او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول اډیر شوي دي.
دا موضوع مو له طالبانو سره هم شریکه کړې چې جواب څه ورکوي. د پاکستان حالات څارو. په دغه هیواد کې پرون سترې محکمې د ړنګ شوي پارلمان د بیا برحاله کېدو حکم وکړ. اپوزیسون دا پریکړه ستایلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځینه ولیدي. د دغه سازمان چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغو ښځو په اړه پلټنې پیل کړي او د هغوی د خوشکېدو لپاره دې ژغ پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي دي چې دا ښځې له تیرې یوې اونۍ راپدې خوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د غونډې په ځای کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرې کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
تورزی مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر بامیانې انجونې د طالبانو د ویناستې لستېجه د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمېر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته دی ولس انجونو او خزو د نیول کېدو راپورونه خبر اسول. ځینو سیمه ایز او نړیوال رسنیو راپورونه ورکړي چې لته رجمه راهیسې تر پرون پنځشنبه د اپریل میاشتې تر و مینېټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول ایولس خزینی ول سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو خزو د لادرکه کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دغوی داګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر معترضې ښځې نیولې وې او ځینې آن تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوې وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو په خپله له اوو میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو نیولو یو شمېر خبریالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د طالبانو دې کار د دوی پر رسنیزو فعالیتونو مستقیم اغېز کړی دی. خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو په رڼا کې خپرونې وکړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې کله کله خبریالان د وضاحت لپاره حکومتي ادارو ته احضاري شي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د خبریالانو د نیولو او بندي کولو لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو له لوري په وقفه یي ډول په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان نیول کیږي، زورول کیږي او د څو ورځو لپاره بندیانېږي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو وروستیو نیونو سخته ویرولې او آن دې ته اړ کړي چې د خبریالۍ دنده پرېږدي.
خبریالانو نیول او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول هم ډېر شوي دي چې ټول خبریالان له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
یوسف ظریفي چې په ختیځو ولایتونو کې له پژواک خبری اژان سره دند لري، له طالبانو غواړي که له خبريال سره هر ډول خبره لري خلار داده چې د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وغواړي او خبري ورسره وکړي.
دا واقعیت دی چې د خبريالانو نیول کېدو ټول خبريالان اندېښمن کړي دي. خو ما غوښتنه د یو خبريال په توګه اسلامي امارت څخه داده چې دوی د خبريال د نیولو پر ځای کاغه کوم سرغړونه کوي د اسلامي امارت پالیسیونه، نو دوی د هغه د نیولو پر ځای باندې د اطلاعات فرهنګ ریاست ته راغواړي، ځکه خبريال دوره کې کس نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په غور کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي همکار نیولې. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي ښاغلی غلام رباني هدفمن په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و، د یو بل سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خسرو تر دوو ساعتونو وروسته خوشې شوی، خو ښاغلی هدفمن لا هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په هلمند کې یو سیمه ییز خبريال بسم الله وطندوست او په هرات کې بل سیمه ییز خبريال خالد قادري نیول شوی و، خو ښاغلی وطندوست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له لس ورځني بند وروسته خوشې شو. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو حکومت له لوري په دې هیواد کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزي او انځوریزي رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونې وکړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ مکلفې دي چې د هیواد قوانینو په چوکاټ کې نشرات ولري او د اسلامي ارزښتونو په دننه کې دا هغه څه رسنۍ منلي هم د کلت دی جوازونه اخیستې په همدې اساس اخیستې.
په افغانستان کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې د رسنیو له ویرې دې لاس په سر شي. د نورستان په مرکز پارون کې چارواکو هغه دوه هلکان خلکو ته وښودل چې دوی د غلا په تور تېره شپه نیولي وو. حکومتي مسؤلینو د طالبانو حکومتي چارواکو وویل چې دغو کسانو د ټول ټاکنو له دفتر څخه غلا کړې ده او همدارنګه د حوادثو له ریاست څخه ځینې شیان غلا کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکو هغه دوه تنه چې له دولتي دفترونو د غلا په توري تیر شپه نیولې وو خلکو ته وښودل او وی ویل چې هر څوک د غلا ورانکاری اراده ولري او یې هم تر سره کړي دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. د نورستان د سرپرست والی مشاور عظیم الله د نیول شو کسانو د پیژندګلوي او غلا کړو شیانو د شمیر او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
انتخابات د کمیسیون نه 15 پرینټری او شپته دانی فرمیدی ګروپونه د حوادثو د ریاست نه چې کانټینر ماستری او 28 بوشکی وړي چې په هغه بوشکو کې اوس مونږ ته 22 لاس راغلي. بیا په دوم ځل باندې د تر زمونو غلا کړې چې یو اولاد او بل اوترابد ده چې دا د عبدالوهاب ورور د عبدالوهاب په هدایت باندې بیا یې کانټینر وهلی د حوادثو په ریاست کې
نیول شو کسانو هم په خپلو جرمونو اعتراف وکړ او د بیان کولو ژمنه یې وکړه. خو مسولین وایي چې دوی د دواړو نیول شوو دوسی عدلي ارګانون ته لیږلي او د سزا ورکولو پریکړه به هغوی کوي. که څه هم چې د اوسنی حکومت مسولین کوښښ کوي چې د غلاو او نورو جرمونو مخه ونیسي خو د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتوالي دغه هڅې د خنډونو سره مخ کړي دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې د پاکستان حالاتو ته مخه کړو اوکرين ته به مخه کړو. اوکرين وای په کلبن شوی شار ماري پول کې درګر پاتې شوی ملکيانو د وټلو لپاره لاس په شری دهلیزونه پرانیزي خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویل دي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکرين ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. تفصیل په راپور کې.
د اوکرين د صدر اعظم راستیاله ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغه لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ. خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي شار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,680 تنه ملکیان د اوکرين له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکرين یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکرين چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکرين د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري شار آزوف شاروال وادیم بویچینکو په دغه شار کې د تیری یوې اونۍ پر مهال د وجل سویو ملکیانو شمیر تر 500 زیات یاد کړ او وی ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یو کانفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکرين خبري وکړي.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکرين له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکرين پلازميني کیف ته ځي.
ازادي رادیو
د پاکستان ستر محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان دې بیرته یاد شي او سبا شنبه دې په دې جرګه کې د سر اعظم عمران خان د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړی یې تیر یکشنبه مخه ونیوله بیرته پیل شي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیول او څلور ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغې خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته یاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولس ته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په 9 غونډه کې وي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 342 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په 3 میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیسې په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یوه صدر اعظم خپل دوره نه د بشپړه کړي.
د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه په کوټه کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه.
زما نوم علاءالدین تریلی. زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. که چیرې د ډپټي سپیکر یا وزیر اعظم د عین سره خلاف ورزي کړې ده یا د عین خلاف ورزي کار کړی دی، نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي، نو مجرم ده چې باید سزا یې ورکول شي، گرفتاری مو شي. آیا دې گرفتاری نه وسوله، دې ته سزا نه وسوله، اسمبلیان وفس فعال وسولې؟ په دې کې زموږ سوچ فکر فساد اجدا لحاظه اوس څنګه کسه ګور د یو ملک وزیر اعظم یو ډېر غټ اشخاص دی. دا نه دی خبره چې یو د علاقې کونسلر دی یا د علاقې یو این پی ای دی. دا د ګرد ملک د سکیورټي مسله ده، د ملک تارو مدار ګرد مسایل ده، د په لاس کې دی. دا زنه منه نه زندم کېدای نه شي چې دا دروغ دی. دا خط چې کم دی دا زما په سوچ په عقل باندې چې انشاءالله دا به حقایق به دا غره کمې په دې کې سې دوه رایې نه سه چې نن سپریم کورټ کوم فیصله ورکړې ده بالکل غلط ورکړې.
ایمل خان کاکړ د کشلاخ. دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت پیاله سکم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بهالي د پاره یا د پاکستان یو د ډیموکراټیک سټیټ د پاره همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولې. دا فیصله د عدلیه دی وردا شندر فیصله وکړه چې جمهوریت قوتو سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک به د دې فیصله سي واقعي جمهوریت نافذ سي او رابس ګوره. د خان صاحب کم تاریخ سي او تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زب په د ملک کرپشن ختم کوما چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو، کاروبار ودرې دی، غریب بولس ډیر سخت ژوند تیروي. نو د خان صاحب حکومت خو د دې ملک لپاره خالي تباوی د تباوی په دې خو خو هیڅ شیم نه
سمانو چې د پردین ترندې دا سپریم سپریم کورٹ چې کومه فیصله وکړه نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې هم تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرد ویډیو ورکه دغه ورګه چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمرد دي او داغه باوجود چې کورٹ کوم فیصله ورکه واپس د دې سات ورک مړ خدای ته ګورو چې مطلب بیم کورٹ فیصله په دواړو سترګو ده مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی اور دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړ د بار غدي اور بیا یې موږ نورته ناش خان صاحب چې کوم فیصله وکړ موږ هغه د خان صاحب فیصله ته ناش قاسم سوري چې کوم عین فیصله چې وکړ داین په لیاز باندې هغه شپه فیصله وکړ
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وټلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي دوی له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي د پتاسیال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنۍ دوه سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي له دوی یو شمیر ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي د مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غوړي په راپور کې نوم واخیستل سي د طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
برای برگشت به کشور
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم حکومت افغانستان ته هغه افغانستان چې وس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې زموږ لورګانې د زده کړو سلحې لري ولې سری د هلي واخلو طالبان کغواړي چې خلک د هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقوقو د مراد کړي
بشري مردم رعایت کنن
مجیب لحاظ هم یو له هغه افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هیواده وتلی دی نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پرېښودو ته اړ سه
تعلیم په خاطر باندې خو اصل د لومړی حق ده په دغه اثر کې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسی
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپل کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د انجونو د خوانځیو د خلاصون غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت تیر جمعه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خوانځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته پته مدي دغه وزارت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خوانځیو لباس یاد کړای او ویلي هر کله چې دوی د خوانځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خوانځیو ته د تګ اجازه به وکړي خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سم جامه لدی د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنۍ وروسته یې خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي کریچه له افغانستان وتلی دي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
اوس بو ګورو چی نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي د نیوزویک مجلې د ویل کني سرلیک ته مخ ماړوي هغه بحران چې د افغانستان خزي او اقلیتونه ورسره مخ دي په لیکنه کې ویل شوی د سیمهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکرين کې جګړې ته اوختي افغانستان لا ډیر ویرونکو بشري ناورین ته داخل شوه دي پا پلیکنه کې د جنو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو لکبل د یو شمیر زده کوونکو د خواشینه او ویر یادونه شوې ده. له 200 زیاتې ورځې وشوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د جنو خونځي تړلې وای په دې برخه کې یوې جامع طرحې ته اړتیا ده، هغه طرحه چې دوی لانه د وړاندې کړي. لیکوال وای وخت د طالبانو له بیا رسیدو راهیسې د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وژنې، شکنجي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې زیاتې شوي دي. د خبرونې په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوښتي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه رپورټ نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي، خو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وخت چې له خلکو سره دی له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په افغانستان کې هغه څه ته چې د ورځپاڼې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړي. د ورځپاڼې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطن دوست مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا تو بچیو پلار وطن دوست د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړی. خو د ورځپاڼې په وینا وطن دوست منتظر پاتې شو، له وتاوایې څه وانه ولیدل او کله چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نومې آن د منتظرینو لیست کې هم نشته. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په خپله لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه، ورونه، میندې او لوڼې تری تمې شي. ښاغلي وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځني توقیف وروسته خوشي شوی. وطن دوست پخانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
لور څو کسان د ډاکس چې دوری اخو ته ورتیر څه د ریکه د پاکستان ملیشین ولید چې برتش د خو درو پس کړی دی مټر شي نسته په شو باندې په ریکه را روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتری وزي ورسید.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زدا خپل پیغام پیژدم د کندهار د ولایت نه زدا راغ کوم چې موږ بر کمزوري دی کار نه کوي چې د جمعې په ورځ راسم داسې کمزوري ګروپان سم نه لګیږي برکونګر د غټ غټ پاپیر کوته چې دغه شوکو زګوت نه ورځي نو په خواچو اتیر حکومت لته برکې دالت وسی دا حکومت راغل نو نه خبر سیدا سر کم کې ساده
تر افغانستان تر اکبر سوال والا ازل عدد ته خبر سوم دا ریډیو را اعلان نو وکړ شته چې 500 دا کړه تر اک 500 دی 12 به بل شی وکړي شته
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي او پورو چارواکو ته دلته سبزی ریټونه ډیر جگ دی هر څه جگ کې غوړی وړو د پښتنې څوک نشته و سلام بخیر
زافیزا د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کیږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي او کله کله د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کیږي دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولست ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پریږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248.
په دې خبرونه کې زما برخه هم